احمد شبریم د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو د کابل په کوربه توپ د نړیوال غونډې لپاره خبرو د خبرونه د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه د سولې ولسی حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واک ته دریم غړي ته وسپاري په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغان کډوال مړه شوي او د روغتیا نړیوال سازمان له کووید 19 ناروغۍ سره د خپلې مبارزې د ارزونې غوښتنه کړې د خبرونو تفصیل د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې دریم غړو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه کړي او د سولې لپاره کار وکړي د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې په ننګه د هممهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو شکیلو خواوو غواړو چې جګړه ودروي د دې حرکت یو مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو په توافق وک دا څنګه شونه ده چې دوه ډلو د شل کال سره وژلی او خپل د سره راشي او سره کشي دي او ضرورت ته چې طالبانم حکومتم یو درې می ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس لمنځ را جوړ شي او د ملل متحد استاجي هم پکې چې دوی د دواړو ترمنځ مینجګيري او منځګړی توب وکړي
شغلی خیبر زیاته کړه د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې که د سولې خبرې هر څومره اوشتې شي ستونزه نشته ځکه چې ولس به له مرژوبلو او مصیبتونو خلاص وي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اومه نیټه وشوه له اویا تر اتیا تنه مړه شوي دي د ترکیې د وان شارپ چارواکو په انقره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه او یوازې یې ماڼو ژوندی پاتې شو په انقره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د دیارلس تنو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکړل شوي چې په ناغوښتون کې په غیر قانوني ډول یونان یا ایټالیا ته بیول د جرمني د اوبرګونزبرګ شار پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیوه د جرمني رسنی وی یو افغان چې ودیر شکلن د خپل میرمن په چړو وهلې او وشلې ده د میرمن هم افغانه ده د پولیسو په وینا دغه افغان چې نوم یې پټ ساتل شوی په بس کې د دوه سپرلیو او د خپل لسو ماشومان په مخ کې خپل میرمن وژلې ده پولیس وی چې هغه له پیښې وروسته وتښتید خو د موندلو لپاره له هلیکوپټر څخه کار واخیست تر دې چې د شار په لمنه کې ونیوه نامعلومو وسلوالو د تورغونډي ګمرک امنیتي مسول وشه په هرات ولایت کې وی امنیتي سرچینې ازادي راډو ته وویل نامعلومو وسلوالو پرون ناوخته د هرات تورغونډي پر لور لویلار د تورغونډي ګمرک د امنیتي ټولي پر مسول میرویس حمله وکړه هغه ووشه او د نوموړي درې ساتونکو وتښتول د ترکیه چارواکو د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله د نړۍ او بخشی دا خبر به وروسته په تفصیل درکړم چې مسابقه ځندول شوې دي خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه کړې چې د کورونا وایروس په وړاندې د دې ادارې د ثواب ویلو پاړه دي یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي د دې ادارې رئیس تیډیروس ادانوم ګبریوسس په دې اړه پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
Member states also agreed that WHO should initiate
د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو هم موافقه کړې چې دا اداره باید د کووډ 19 په وړاندې خپل ځواب د زده کړو درسونو هر اړخیز خپلواک ارزونه پیل کړي دا د ځان پاړه د فکر کولو وخت یې څو نړی ته چې په هغه کې ژوند کوو ګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستونې ناروغي د کنټرولولو لپاره په ګډه لارې چارې ومومو او خپل همکاري زیاته کړو بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا د وټولو په باب د ترامپ د حکومت د پریکړې دفاع وکړه د وویل د ملګرو ملتونو د اداره د خپل اصلي ماموریت په تر سره کولو کې پاتې راغلی ده پومپیو پرون خبريالانو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت بیا بیا شوډلې چې له هغه نیمګړتیا او زیانمن شوی چې د خپل ماموریت په شپړولو ته نه پریشتي او دا د نړۍ لپاره یو خبرداري دی د امریکا حکومت د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته خبر ورکړ چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان په یو کال کې په دې خاطر وسی چې د کورونا وبا په وړاندې د دې سازمان پر اقداماتو غوسه ده د ترکی چارواکو د کورونا وایروس تخپریدو لکبل د نړۍ د کوچیانو مسابقه یو کال وزنډولې ټاکل شوې و چې د سیالۍ د سش کال په منی کې د ترکیې په بورسا ښار کې وشي. په ترکیه کې د کوچیانو یو لوبو د نړیوال فدراسیون رئیس بلال اردوغان پرون وویل دا پریکړه د ترکیې د بهرنیو چارو، ځوانانو او سپورت او همدارس د روغتیا د وزارت په مشوره د دې لپاره وشوه چې د کورونا وایروس ته پیښو مخه ونیول شي. د نړۍ د کوچیانو مسابقې لومړی پلا په 2014 کال کې په قرغزستان کې پیل شوې. په کوچیانی مسابقو کې آس ځغاسته، څانګه، غشي وشتل، خوانیول او یو شمېر نورې لوبې شامل دي. په دې سیالیو کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترڅنګ افغانستان، منګولیا، فلیپین، ترکیه، روسیه او حتی د امریکا لوبډلې او لوبغاړي ګډون کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې مو د سولې په اړه د نړیوالې غونډې له پریکړو خبره وو او په خبرونه کې مو په دې اړه د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده ترڅو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري.
په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړو چې طالبان به په راتلونکي کې په یو سیاسي حرکت بدل شي.
سیاسي مشروطه او پیدا کولای شي چې هغه موافقه چې امریکایانو سره کړې ده په هغه په اساس باندې د افغانستان د حکومت سره مذاکرو ته کښېني او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسي.
له هلمند به د پولی د کار په اړه واوري.
تر تاریخ ډېره ګټم کوي، تر تاریخ ډېر کښتم ډېر دی. تاریخ په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښت کېږي، داس دوه کښت کېږي.
د کور کلی په پروګرام کې د سلام مشورې مسله چیړو.
مارکیټ کې مې دکان مې واخیستو، کور سره مشوره مې نه مې کړې، لږه تاوان مې.
د شزو پروګرام نیمه نړۍ کې مو د شزو د کار موضوع راخیستې.
پنځه کاله کې زه خپل حياتي کوم، نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم.
افغانستان په تیر یو اونۍ کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت را بللې و وویل د داسې سولې غوښتونکی دی چې افغانستان په شا لاړ نه شي، بلکې د تیرو نږدې دوو لسیزو بریاوې خوندي پاتې شي. د کنفرانس برخوالو په طالبانو ژغ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د چارو کتون کې دا غونډي د سولې د پروسې د مالکیت د خپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د داسې سولې غوښتونکی دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 1900 کلونو بریاوې خوندي کړي. شاغلی غنی دا خبری پرون پنځشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم، د ملکی مرشوبلو د پایته رسیدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلیدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان شزو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګنده نه ده چې د نږدې 600 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف حل شوی او که نه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلی چې د خپلو شاوخوا 600 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لیست وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلي چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کانفرنس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله غونډې ته وویل همدانند طالبانو په حملو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوې دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ، خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. شاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلیدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړی خبره د اوربند په اړه وي.
په
لومړنۍ ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دواړو خواوو ترمنځ پرې اختلاف شته، لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایدیالوژي د اسلامي امارت. په دې به په موازي ډول خبرې کیږي. همداراز به په انتخاباتو، د ښځو، ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو، د خلکو پر ازادیو او د تیرو 1900 کلونو پر بریاو به د یو بل تر څنګ خبرې
کیږي.
کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس برخوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه. د سه شنبه په ورځ له لرې د ستراتیژیکو خبرو اترو په درېیم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه. د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یاروی د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی و او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر دا پروسه په خپل لاس کې اخیستی. خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتا بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کیږي، ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري، ځکه د طالبانو او باقي افغانان ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي، خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
په کابل کې د نږدې 60 هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو په پرونی غونډه کې له طالبانو د اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې او د بین الافغاني خبرو د پیل له هڅو وروسته دا پوښتنه کیږي چې آیا طالبان د دې ډلې د جوړښت له پیله چې تر ډیره د یو پوځي جریان په توګه پاتې شوي په یوه قوي سیاسي حرکت بدلېدای شي. دوی په څنګه په یو سیاسي ماحول کې له بیلابیلو ګوندونو سره ګډ ژوند وکړي او د خلکو له ملاتړ به برخمن شي؟ فریبا ظاهر په دې اړه تحلیلي راپور لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په ترڅ کې چې تمه ده د طالبانو او حکومت د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته پیل سي، د افغانستان د راتلونکي سیاسي ماهیت او په واک کې د بیلابیلو سیاسي جریانونو او ګوندونو د ونډې پر څرنګوالي بحث کیږي. کته هم د دې خبرو د پیل دقیق نیټه معلومه نه ده، خو ورلمخه د پښتون مطرح کیږي چې آیا طالبان له یو پوځي ډلې څخه په یو سیاسي جریان د بدلېدو ظرفیت لري؟ د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون پروفیسور او د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په یو پیاوړي سیاسي ګوند د طالبانو د بدلېدو د څرنګوالي په ځواب کې وویل چې طالبان اوس مهال پوځي ځواک لري او سیاسي مشروعیت بل امریکا سره د موافقې په اړه د خپل ژمنو په عمل کې دو سره تر لاسه کړي. نو موري د ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
په اوسني شرایطو کې خو طالبان یو نظامی قدرت دی، خپل مشروعیت هم په جنگ باندې متکی کوي، یعنی د جنگ له لارې ځانته مشروعیت پیدا کوي، مګر سیاسي مشروعیت هغه پیدا کولای شي چې هغه موافقه چې امریکا هم سره کړې ده او په هغه په اساس باندې د افغانستان حکومت سره مذاکرو ته کینی او د مذاکرو په نتیجه کې یو نتیجې ته ورسیږي او د افغانستان په بدنه کې شامل شي، هغه وخت سیاسي مشروعیت هم پیدا کوي.
ډاکټر جلالی زیاتوی چې طالبان په هغه صورت کې په یو سیاسي ماحول کې فعالیت کولای شي چې د افغانستان له سیاسي، ټولنیزو او کلتوري ارزښتونو سره سازګار شي. نوموړی وایي که څه هم افغان حکومت غواړي طالبان د حزب اسلامي په څیر له دولت سره یوځای شي، خو شرایط بیل دي. او د ښاغلي جلالی خبره حزب اسلامي د افغانانو ترمنځ مسله وه، خو د بهرنیانو هڅونه ورسره وه، مګر طالبان د هغې نړیوالې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی د سولې په بهیر کې شاملېږي. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې طالبان په یو سیاسي حزب د بدلېدو وړتیا لري، خو نه داسې ګوند چې په لویدیځو لیبرال ټولنو کې تعریف شوی وي.
د دوی په سیاسي حزب بدلېدو لپاره زه فکر کوم د دوی په خپل منځ کې دا ظرفیتونه او وړتیاوې شته، په دې معنی چې دوی د قدرت تجربه لري د څو کالو او همدارنګ د نورو سیاسي مبارزات او پوځي مبارزات او نړیوالو سره د مناسبات او عمل د تجربه لري کولای شي چې دغه استفاده او کې په سیاسي ګوند بدل شي. اما پښتنه دا ده چې هغه شی چې په لیبرالیزم او اوسنۍ نړۍ کې د هیڅ په نامه مطرح کېږي طالبان په عقیده لري که نه لري.
شغله ستانک زی په ګنګوندی ماحول کې د طالبانو د کار او تعامل د ترنګوالي په اړه ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې داسې پیاوړي سیاسي ګوندونه نشته چې د بیلګې په توګه مطرح سي او په روانو حالاتو کې خپل اغیزمن رول ښکاره کړي. په همدې حال کې آزاد خبریال او سیاسي کارپوه سمی یوسف زی په دې باور دی چې طالبان تر ډیره پوځي وړتیا لري او له سیاسي تعاملاتو لري پاتې شوی دي. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې شک وښود چې طالبان په اسانۍ وکولای شي په یو سیاسي قوت بدل شي.
د جګړې ظرفیت پکې ډیر زیات ده، البته د سیاسي نبوغ او سیاسي تعامل او برخورد نه ډیر لری پاتې شوې دي. له دې امله زه اوس هم شک کوم چې طالبان به په اسانۍ سره داسې یو قوت جوړ شي چې په یو سیاسي قوت واوړي. دوی اوس هم دا فکر کوي چې د دوی ټول واک، اختیار، قوت او اهمیت په دې کې د چدوی سره باید ټوپک وي. کله چې ټوپک د لاس ور کوي بیا هرڅه د لاس ور کوي. لدی عمل دوی یو ډول له ادمي مسؤلیت او د اساسي کمتري یا د کمبوت کار دی.
شغله یوسف زی وی طالبان لای ور ډیر محروم قشر څخه راپورته سی ودي، نو فکر کوي چې خلک او نړیوال ټولنه یې پر وړاندې ناسم چلند کوي. هغه زیاتوي دا بل وخت مخ کوي چې وی طالبان حتی د یو کمزور دیموکراسي په چوکاټ کې د نور ګوندونو ترڅنګ درېدو ته لزهنی اړخ چمتو دي کنه. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې 15 کال واکمنۍ کړې. په دې موده کې که څه هم امنیتي اړخ ترې واحد خلک راضي ښکارېدل، خو ترڅنګ نور مسائل لکه له تعلیم او کار څخه د ښځو او نجونو محرومول او نور ټولنیز محدودیتونه د دې سبب سول چې خلک په یوه واټن کې ترې پاتې سي. او په نتیجه کې اوس چې د سولې خبرې نږدې کیږي، همدا مسلې د اندېښنې په توګه راپورته کیږي. طالبان وایي چې اوس د پخوا پرتله ذهنیت بدل شوی دی او حتی دوی په خپل دغه محل ځینې کړنې تیروتنې ګڼي، خو سیاسي کارپوهان دا ژمنې په الفاظو پورې محدودې بولي او وایي د ذهنیت بدلېدل به یوازې په عمل کې ثابتېږي. دغه وضعیت ته په کتو دا پښتنه راپورته کیږي چې طالبان د یو سیاسي ځواک په توګه مخته سي څومره ولسی ملاتړ به ولري. په دې اړه د کارپوهانو د محتاطانه ځواب په ترڅ کې د افغانستان د سولې چارو یو فعال شفیع اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وروسته له دغه شلکلنې جګړې نه عام خلک دا تمه لري چې کچې ته د سولې د رسیدګي بیرته به دوی یو قوي مرکزی نظام رامنځته کړي، فساد سره به جدي مبارزه کړي، د امنیت په برخه کې چې تر اوسه پورې خلک خاطرات نه لري امنیت به رامنځته کړي. دا غوښتنې دي چې د عام خلکو غوښتنې دي او دوی په دې اړه باندې تقریبا ښه سابقه لري. نو د سولې سابقې او دغه یو ضعف چې دوی درلود چې په تیر حکومت کې ونسوي کوله چې نړیواله اجماع ځان په رسمیت په غوږ باندې پیژني، نو که دغه پلس پوینټ هم په دوی باندې اضافي سي نو ځکه کوم چې دی به یو بې ساره ولسی ملاتړ ځان سره ولري.
د چارو شنونکو په ټوله کې په دې باور دي چې که طالبان د تیر واکمنۍ تکرار په ذهن کې ولري، نو سیاسي واک ته رسیدل به ممکن نه وي، ځکه هغه کړنې نه د افغانانو او نه د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مونپلی د کوکنارو ځاین ولای شي. په تیر بیا چې همه کرل آسان دي او همه ګټه شده. د ساجر ډو پروان خبرونه کې وړاندې له هلمند په دې اړه تفصيلي راپور لرو، خو دمګړی په د نړیوالو چپی خبرونو پانه راوړل و چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله پر سر لانجه په یو تحلیلي مطلب کې څرګرلې ده. ورسپانه د حکومت د یو ویان هغه وینا راخستې ده چې وایي افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل په هیله د نورو طالب بندیانو د خوشې کولو پریکړه ورسته له هغه کوي چې طالبانو د خپل 200 بندیانو اصلاح شوی لست وروسپاره. نیویارک ټایمز یاتوی د شاوخوا شپږ سوه طالب بندیانو د خوشې کولو پر سر لانجې د افغانستان د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د امریکا په منځګړتوب بین الافغاني خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې له دواړو خواوو د بندیانو د خوشې کولو بهیر روان و، افغان حکومت ویل چې پاتې بندیان په امنیتي دلایلو نه خوشې کوي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لویدیځ متحدان هم د دې کسانو د خوشې کولو مخالف دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د مخکینی لست له رادېدو وروسته طالبانو د خپلو بندیانو نوی لست حکومت ته وسپاره. ښاغلی فیصل ویلي دي چې د بندیانو د خوشې کولو لړۍ به دوام وکړي، خو هغه ټینګار کړی چې بین الافغاني خبرې باید سمدستي پیل شي. طالبانو د حکومت د نوي دریز په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا ډله به افغان حکومت ته د سپارل شوي نوي لست په اساس خبرو ته چمتو وي که نه. بلې امریکایي ورځپاڼې د هیل هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک کې دی د امریکا د کانګرس ځینې غړي افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو د دوام پلویان دي. په مطلب کې راغلی چې متحد ایالات 19 کاله د افغانستان په خونړۍ او ناپایه جګړه کې ښکېل و، خو خپل اصلي ماموریت چې هدف یې د سپتمبر د 11مې له برید کوونکو سره عدالت و ترې هیر شو. د مطلب لیکوال زیاتوي چې اوس د افغانستان ماموریت د امریکا له ملي ګټو سره مستقیم ارتباط نه لري، خو د دې جګړې انساني او مالی بیه په حیرانوونکي ډول لوړه ده. د هیل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي ستایي، خو په عین حال کې د لیز چینی او جیسن کراو په مشرۍ د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجې په لایحه کې د تعدیل غوښتنه کړې. د دې تعدیل له مخې به د هغو پوځیانو شمیر چې باید له افغانستانه ووځي محدود او د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید شي. ورځپاڼه لیکي چې دا وړاندیز تر ډیره د هغو وروستیو راپورونو پر وړاندې چې ګنې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې د کانګرس د غړو غبرګون دی. د هیل د مطلب په پای کې راغلی دی چې دا حل لاره مایوسوونکې ده، ځکه د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د متحد ایالاتو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او غیر دولتي لوبغاړو په څیر د امریکا مخالفینو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې امریکایي سرتیری په ارزانه بیه ووژني.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 16.5 نیولای شي. اوس نړیواله مسله راخلو. د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مالی اسناد څارنوالۍ ته سپارلې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرانو په منځ کې یوازینی جمهور رئیس دی چې د مالی اسناد کانګرس ته افشا کړی نه دی. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا سترې محکمې یو پریکړه اعلان کړه چې د نیویارک څارنوالۍ ته لار هواروي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مالی سوابق وګوري او په عین حال کې د ورته اسنادو د لیدلو لپاره د کانګرس مخه ونیسي. د نهو قاضیانو له لوري دا حکم چې پرون پنجشنبه د امریکا د سترې محکمې له لوري صادر شو، د نیویارک یوې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې د ولسمشر ټرمپ مالیاتي اسناد وبیني، خو د استازو جرګې د تحقیقاتو کمیټه چې کنټرول یې د ډیموکراتانو په لاس کې دی دا اسناد ونه لیدلی شي. د امریکا د سترې محکمې قاضیانو دا پریکړه د دوو مخالفو رایو په وړاندې په اوو موافقو رایو تصویب کړه. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ټولو ولسمشرانو خلاف حاضر شوی نه دی چې خپل مالیاتي اسناد او د خپلو شتمنیو جزئیات کانګرس او نورو مسؤلو ادارو ته وښيي، او اوس سره له دې چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته کاندید دی لا هم نه غواړي چې خپل اسناد څرګند کړي. د امریکا د سترې محکمې پرونی حکم د ښاغلي ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې یو بل بې ساری ګام دی. د امریکا د استازو جرګې کمیټو ډیر په خواله د محاسبې د مؤسسې او د دوو بانکونو د شتمنیو او مالیو په اړه د استادو غوښتنه کړې وه. د نیویارک د منهټن په څارنوالۍ کې یو ډیموکرات څارنوال سایرس وینز هم د مجرمانه تحقیقاتو د وی برخي په توګه په تیرو لسو کلونو کې د ډانلډ ترامپ د مالیا او مالیاتي اسنادو د ترلاسه کولو او محکمې ته د هغو د سپارلو لپاره د جلب حکمونه صادر کړي دي. د نیویارک د څارنوالۍ تحقیقات په 2013 میلادي کال کې د هغې موضوع له افشا کېدو وروسته څرګند شول چې د لوڅو فلمونو دوو لوبغاړو له ښاغلي ترامپ سره د جنسي اړیکو پر لرلو د خلیب د پټولو لپاره پیسې واخیستې. ولسمشر ترامپ او سلاکارانو یې دا ډول اړیکې پکلکه رد کړي دي. ډونالډ ترامپ د استازو جرګې د احضارولو په مخالفت کې استدلال کړی چې دې جرګې د ده د مالیاتي اسنادو د افشا کولو لپاره د قناعت وړ دلایل نه دي وړاندې کړي او د دغو اسنادو څرګندېدا پر دې سربیره چې د ده او د ده د کورنۍ خصوصي حریم بل خطر سره مخامخ کړي پر خپلو مسؤلیتونو د ده د تمرکز مخه به ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
مانم شما مدي د کندار ولایت څخه سره فکر سم زه اصلي د خاطري ولسوالي وشه دونکو هم زموږ دغه مشکل دي چې زموږ د ولسوالي سړک د لاس کال کې هیڅ پیسې پر خپل کیږي خو زموږ د خاطري ولسوالي سړک نه را دمبري او پیسې شخصي جو بوتل ویږي ډیر مونږ
زه خپل د خوست ولایت د خلبساب سیمې څخه تاسو سره پاړی کې یم. موږ دلته ډېر مشکلات لرو. بل موږ خپل دلته دا کار نرخونه چې ډېر زیات دي چې موږ د حکومت ته دغه عرض ده چې موږ د نرخونه لکټیټ کې او بل د افغاني تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوی ده اوس دومره نرخونه دي چې مخکې وکړو باندې فصل روپۍ شامل وي ده اوس فصل افغاني ملوي حکومت ته ما دا عرض ده چې موږ دا څنګه زر تر زر حال شي. ازادي راډیو نه مننه.
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله کله چې د مساکله اوسېدونکي وه هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلمه انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه موږ غوښتنه انداده د بشر د حقوقو څخه موږ غوښتنه انداده چې په دغه کارونه کې باید مطالعه ولري او دا کارونه ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره خدای پر لاس دا تاسو دا کارونه ته د پای چکی شو دی. السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې په یو تفصیلي راپور کې تاسو دا اوریدل شئ چې مونپلي د کوکنارو ځای نیولې شي په تیر بیا چې همي کرل اسانه دي همي ګټه شته. په دې اړه له هلمند تفصیلي راپور لرو. د کور کلی په پروګرام کې د سلام مشورې مسله چېرل شوې ده چې مشوره شته کنه ده او د میرمنو په پروګرام نیمه نړۍ کې دا موضوع په تفصیل چېرل شوې ده چې د شزو د کار مسله څنګه ده. په افغانستان کې د جګړو له امله ګڼې میرمنې بې سرپرسته پاتې شوې دي او دوی مجبور دي چې د خپلو ماشومانو لپاره او د ځان لپاره کار وکړي. دا موضوع د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې چیرل شوې ده. خو اوس اسمیسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حمیده عطله له غزنی پر استولې سمس کې لیکي طالبان د بین الافغاني خبرو د ځنګ لامل دي او دوی د خپل بام واوره د بل چا په بام اچوي. حکمت الله حماد له هلمند لیکي له باباجینه افغان حکومت د خپل وخت تمدید خوړي ځکه چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره خندونه جوړوي. هلمندیار لیکي د سولې د بهیر لغړی غواړم چې ډیر احتیاط په احتیاط کام واخلي. شفیع جان زدران د خوصله نادر شاه کوټه لیکي طالبان حکومت ځانونه من څخه راکم کړي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبانو د سیاسي سانسور لاري بین الافغاني خبرې له خند سره مخامخ کړي. اتل زابل لیکي طالبان خلک د سپر په توګه کاروي ځکه ملکی تلفات رامنځته کیږي. قاری محمد نبی له نادلی لیکي په نادلی کې غلاوي زیات شوې دي. خپلواک ساپی د لغمان د لشنګلی کې ملکی مرجوبله خورا زیاته شوې ده باید اوربند شي او جګړه ودریشي. یوسف اقبال له خوست لیکي د افغان حکومت هغه پریکړه چې شاوخوا شپږ سوه بندیان نه خوشي کوي د دې پریکړې هرکلی کوو او هغه باید آزاد نشي تر څو محاکمه شوي نه وي. اته به جو ډیر شتخ کې شوې لند خبرونه. د سولې ولسی حرکت وی حکومت او طالبان د دریم غړو ته اجازه ورکړي چې وګړه کمیټه جوړ کړي او د سولې لپاره کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی لپاره لپسې چړونو وروسته ورته څرګند شوه چې د وی پیړی د ډوبېدو په پیشه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې پیشه کې چې د سرطان په اوومه په ترکیه کې وشوه لا بیا تر اتیا تنه مړه شوي دي. نامعلومو وسلوالو د تورغونډۍ د ګمرک امنیتي مسؤول وواشه. د نور روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه یې کړې چې د کرونا وایروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه دې یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. په هلمند کې د پلیو کروندګر دا خبره کوي چې کوکنار نه کرو خو حکومت یې ممپلیو ته بازار پیدا کړي. په دې اړه له لشکرګاه الیاس ته یې تفصیلي راپور لري.
د تورجان پلی غټی سوی دی لکه چې توخمه پوچو ډیر ځایونه ناغسوی او نه دښنی سوی. د سرطان یا چنګاش د میاشتې په دې ګرمه غرمه کې په پټی کې کار کول نه یوازې اسانه نه دی بلکې د ناروغي لامل کېدای شي. د نادلی ولسوالۍ د چنجر اوسیدونکو تورجان استومانه دی او په خولو کې غرق تنده لورای پرده د کار زیاتوالی بیانوي. د بیل او کروندې سره د د یاري 15 کال کېږي.
غټه غټه خو دا چې دا کښت مصرف نه لري، مصرف یې ډیر کم دی او بل خبر دا ده چې
تورجان وایي کار ډیر دی او دوی ورته یوازې ځکه نو هر شپه مناسبه ده چې کار وکړي او هم د پلوی ناغه او هغه ځایونه کښېنی وچنې دي شنسوي او هم هغه واشه لمځکی وکړي چې د پلوی د کښت لپاره موزر دي او د ودی باسي.
یو جریب تقریبا دغه دوه رقم موږ کړو، درې رقم یې کړو چې یو نوروزی په نامه دی چې هغه عمر دی، یو داسې مثال دا خو د تریاکي په نامه چې هغه ځکه وخت خلاصیږي، درېمه چې دا هغه د پخلي د غنمو په نامه دی هغه بیا وروسته خلاصیږي. نو نوروزی تقریبا دوه نیم خرواره حاصل کوي او دغه نور دوم فصل چې دی تقریبا هغه د دوه پر شاوخوا دی او دغه د غنمو ځکه چې بیا کړو دا نو د یو څه نیولې تر یو نیم او تر څه کم دوه پورې ځان رسي. تقریبا څلور میاشتې کې دوی خلاصیږي. هغه یو رقم چې دی هغه مخکې نوروزی هغه تقریبا شپږ میاشتې ځان رسي.
دا یوازې تورجان نه دی چې په خپل ځکه پلی کړل دي. په نادالی کې کته هم د پلیو کرل او ښه حاصلات شهرت لري خو بزګران وایي په تیرو دوو کلونو کې د پلیو کرلو ته ډیرو کسانو مخه کړې ده. اسلام الدین د کوکنارو ترکشت دستي وروسته پلی کړل دي ځکه نو د تورجان تر وغو غټی دي او ډیر ناغه هم نه ده کړې. دی وایي نه پوهیږي چې ولې خو په تیرو څو کلونو کې د هغه کروندګرو شمیر ډیر سوی دی چې پلی کړي. اسلام الدین د پلوی د پاره د بازار مندنې غوښتنه کوي.
د تاریخ کښ خوشې دی بیخ ډیر دی او سړی هم دغونه ډیر دی. د پلوی کښ دی ډیر اسانه کښ دی او اصلیم دغونه ډیر دی. تر تاریخ ډیر غټ هم کوي، تر تاریخ ډیر کښ هم ډیر دی. تاریخ په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښ کیږي، دوه کښ کیږي چې په خلیانې تاریخیانې نوروزیانې دي. دغه وخت نوروزی کښ دی، دا پیل نه چې ورته ګوري دغه نوینې دغه تر هر کښ د مخه رسیږي او په ځین کې من په شپږ تر اووه سوه پورې ځان رسوي، په شپږ تر اووه سوه کلدارو پورې ځان رسوي. او تاریخ خو هغه شی دی چې ودې کرل نو باره پټی چې تر وخت ګڼته نو اوس من په 15,000 په 1,000 روپۍ دي. نو تر دغه دوغنه پاک ته
د پلویو کروندګر په داسې حال کې د حکومت څخه خپلو حاصلاتو ته د بازار غوښتنه کوي چې حکومت د کلونو راهیسې په کروندګرو پسې ګرځي چې غواړي د کوکنارو پر ځای نور بوټي او دانې وکړي. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لوکو وایي د دوی په لټنې شي چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د پلوی د کښت سره د بزګرانو علاقه ډیره سوې ده.
تقریبا په 15,299 هکتار مځکه کې د پلویو کرکیله هر کال سرعت نیسي چې حاصلات یې په هکتار 4.5 میتریک ټنه دی چې د ولایت فساته حاصلات دروي 1,845.5 میتریک ټنه اټکل سوی دی چې شش کال به په هلمند ولایت کې د پلویو حاصلات ولرو. خوشبختانه باید وایو چې د مقامی وزارت په خاص همکاري باندې شش کال د تیلې نباتاتو دپاره هم بودیجه راکول سوې ده، ترڅو تیلې نباتات دپاره انجمنونه جوړ کړو او ماشینري ورته خریداري کړو.
شاغلی الکو ازادي راډیو ته ول ک پوسی چې د پلوی سر د بزګرانو علاقه ډیره سوې ده، نو ځنګړي ماشینونه به ورته واخلي چې د پوجي کښلو پاکولو او وروسته پروسس لپاره کار کوي. چارواکي وایي د هلمند پلی ډیر هرات ته ځي او هلته په یو شمیر مغز لرونکو خوړو لدې جملې آیس کریم او بازو کیک او کلچوکی کارول کیږي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند د نادلی ولسوالی.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي راډیو لا صافا او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
نیما نړۍ
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان امستا،
په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپل ام کول او مور ام خویندې ام ټول فامیل ام را سره تاوتریخوالی کول.
له ما سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خبرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک د نیستۍ او فقر سره مخ دي، په خاصه توګه هغه خزي چې نارینه سرپرست نه لري، لګن شمیر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي چې کله ناکله دا ډول خزي د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختې شپې ورځې په ناداري کې تیروي. ولی یو شمیر خزي د ژوند سختۍ غالي خو کار کولو ته زړه نه کوي.
کار زده نه يم خورجان، د مجبوري باندې دغه دوډ ټولوم.
یو خزه کولای شي چې په واځي ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابر کړي.
15 کال کې زه خپل حياتي کوم، نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم.
دا او دې ته ورته پښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه بکمی جبرخیل جوړ کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس پر راپور لبکمی جبرخیل واورو.
خپل لاسا ګل لاسا دا متل تل په خبرو کې کاروو، او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي هغه کسان پرستایو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی، او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان، په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري، د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي، مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخې او نیستمنې ورځې شپې له خپلو نهو اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي، خو کار کول د ځان له توانه لوړ ګڼي او وایي:
ناجیره یم، بچی کار کوی نشم، لاس مې مای د دوه لاس مې هم خراب ژبل دی، د کار کوی کالی منځلی نشم، خاون مې بچی نور ښځه اشتمانه بیل دی، او به دانه بچیان مې دی خپله یم، اته کسان دی، شپیک دانه انجین دی، درې الکان دی، په خدای که نور کار زده نه یم خورجان، در مجبوری باندې دغه دوډ ټولوم سرنګه و 500 روپۍ او شپېته روپۍ دغه دی، دغه حال دی خورې، دغه خیمې ته وسیږي، یخ دی، باران دی، واوره دی، د خوراک شی نه لرم، بچیه ده بچیان مې دیګه وګه تګه پراته ته کور سره، دا سلای مې نشته، درې الکان مې دی، وړه دی، غټه نشته.
په کارتینو کې لنانوی سره مې په بارانی او واورین موسم کې په خټو لړلې چادرې دارا خزه تر سترګو شو چې نانوی ته لراغلو خلکو یې خیرات راټولولو. خبرې را سره وکړې او په ژړغونی غږ یې راته د ژوند کیسه وکړه. بو یې ویل چې کار کولو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې مهارتونه یې نه دي زده، او اوس یې عمر هم زیات دی، مهارتونه زده کولی هم نشي، یوازینی کار چې کولی شي همدا خیرات راټولول دي.
په دغه نساجي ګرځه ځای کې کار ګرځم وای بخشات پوره ده وای تیس منځر وای ته څه شي کوي ته کور دغه خدمتګار نه راره مړنه بیکار ده لکه من کوچنی ده درې انجلان دي درې الکان کوچ پیدا وشي کوم خو نشته کار نشته هر ځای ګرځم هیڅ نکېږي هر ورځ هر ورځ یو لازم دي ډوډۍ خو کیږي لکه من مکتب چې دغه مکتب په کور یا دکان کې کار کوي مزور ده کار کوي یو نیم سه 200 ور کوي سره نکېږي کرای ورکوم شپه کوچنیان دي منځر مې دونه جوان نه یم ته په چادري دغه سیمه لوب کیږم چل سالا
غر که څومره هم جګوي په سر لاره لري دا یو هیله بخونکی حقیقت دی څوک چې د یو شی په لاسته راوړلو کې کوښښ او زیار وباسي نو خامخا یې ترلاسه کوي 25 کلنه رزما چې د تخار ولایت اصلي اوسیدونکی ده د ژوندانه له ناخوالو سره یې مبارزه کړې او توانېدلې چې ځان او خپل درې ماشومان د محتاجۍ نه وژغوري او یو عادي ژوند ولري
خاوند مې نسته شهید شوی درې ماشومان خدانو ما خپل مشکلات مال کی لورونه مې مرسته نه کوي نه مې خسر اوس زه کنه مثال اوس مې زمې مور سره یې مامور مې کنه سهار څنګه یې خسي سه خپل کار تر ازم هغه نه کوي او لورونه مې خسر مې خو هغه رانه شو دال سي هغه سه زه کار نه لرم ما سره کار لري سي لګ دی خوړی ډیر خوړل پنځه کال کې زه خپل حياتي کوم نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم سي اول مې سه سړی شهید زنه یو کال مې خسر سم ډیر مشکلات را باندې راغی کنه سي ډوډۍ هغه به ماشومان ته بینه ورکول نه باغه خوخه مې ډوډۍ باندې ماشومان ته بینه ورکول یا به وحل یا به هغه کول نو اوس شکر خوشاله یم په دې شکر زباسم سي خپل په لاسې ګټم په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم ماشومان مې خوشاله درس کې ما چوم ما خپل درس مې سبق ته لیکم زه وایم سي ماشومان یو درس کې وچم یو شایته جوړ سي
ایوازې رزمانه د چی د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي افغان خزو تل د تاریخ په اوګدو کې د ژوندانه په هر برخه کې لزانه اتلولي خو دلیده رڼا چې نه کال کېږي خاوندې ورګ دی د خپل ماشومانو نفقه برابروي هغه دوه ځای کار کوي او وایي ل خپل کار خوشاله ده که څه هم ډیر ستومانه کېږي
دوه مې الکان دي یو مې لور ده سرپرستم خپل مې مې دی اولاد مې ډیر زیات ستومانه کېږم خسته کېږم ځله کېږم خو ځان ته دا توان دي ضعیفې نه ورکوم خپل ځان واستوار نسم ما مقام تر سره کوم چې یعنی اوس لګ مشکل دی یعنی ورسته برا تخسی خوخیږي چې زحمت وبسم کار وکوم د کار کولو د زحمت وستلو آینده به ډیره خرازی ای سوګ نه لرم پلار مې دا بیچاره خپل سپینګری سړی د مایوب د ګرځیدل نه سم ته هیڅ چا نه الکړای دا او نو چا دا امرسته سره کړی دا د مال د کار لوج نه د ما اولاد زکولای سم چې یعنی هغه درس هغه تعلیم هر څه ته ورسو مو هر څه شی وای چې په لګ باندې قناحت یو نه کوي یو دم خدا لس کوتي په خلونو نه وستل کیږي اوس یعنی یو نیم سل یا 200 افغاني ماته را کوي یعنی دا په دغه باندې ما قناحت کړی دا اول کار می دا و چې ارایشګاوه چې زراغل مرایشګاته تر درې میاشتو پورې یعنی چې د ارایشګا کرایه مال خپل جوب ور کړی دا تلیم راغلی ما ورسته ل درې میاشتو نه چې لګ کار سره زبل د سولما به مال خپل وسای سره خبرې وکړل چې وو ساده خپل ماته تک کرایه راکوه چې نور توان دی کرایه نه لرم بیا غې ماته هفته کې 200 روپۍ راکوله
یو شمیر خزي د مالی ستونزو پرته د خاوند پښتون کې هم غواړي چې په خپل خو ولاړی وي او ځان تکار او لاستراوړنی ولري جميله خونزاده د لاسي صنایعو په جوړولو کې لډي رستونزو غاللو او مبارزې پس اوس په ځان بسیا شوی او ان نورو اړمنو خزو ته د کار زمينه برابروي او له همدې لارې خیریه کارونه هم تر سره کوي
کله چې ما د 2018 نه کار شروع کو نو ما په خپل کور کې په لاسي صنایعو کې د خپل د سکولونو او د لاسي صنایعو د شینو به ما جوړول په لاس باندې به ما جوړول نو کارګا د شینو معنی پیژندل هغه وخت کې لکه 2000 کې چې هغه وخت کې په افغانستان کې د لاسي صنایعو د شینو هیڅ مشهور شوی نه و نه چا پیژندل
نو موږ سره تقریبا اوس 450 نفر کار کوي په لاسوالۍ په کورونو باندې نو کې هغه ته به موږ د خپل خام مواد ورکو هغه جوړي په دغه مقابل کې موږ پیسې ورکو
دغه اتحادیه دی لري نه لکه امریکا کمپنۍ ته زړه مال زیاتره لیګم نو اغه نه بیا ماته دوه د فی د وطنما راغله موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو
په ځان بسیا کېدل د هر انسان اړتیا ده ټول ژوندۍ موجودات هڅه کوي چې ځان ته رزق په خپل پیدا کړي خو کله چې یو بي سرپرسته خزیته د ځان نفرته د کورنۍ او ماشومان نفقه ورلغاړي وي نو هغه باید تل کوشش وکړي چې په خپل خو ودرېږي دا چې د کار
کولو او پزان بسیا کیدو لپاره عام خلک ته نظر لري. دا به لدوی واورو.
زمانم حفصه ز یو تن استاد يم. خزي باید د خوند یا د بل چا د وګو بار نه وي. زه خپل په کور کې د قران کریم درس ورکوم شاګردان ته. حال دا چې خوند می هم کار کوي.
زمانم خان ولی عادل دی. زما په نظر باندې خدای باید کار وکړي، هغه باید عاید ولري. زه فکر کوم په هر حالت کې باید مېرمنې کار وکړي، هغه سرپرست لري کني لري.
زمانم نفس دانش د کابل احمد شاه بابا اوسیدونکو، هر څوک باید په خپل جوان کې په خپل خو ولاړ وسی او د هر چا نه باید بنیاز اوسی.
اکثر خزی غواړي چې په خپل پو ودرېږي، خو د دوی په خبره د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي چې کار څنګه شروع کړي. دا چې دی وړو کې کار د شروع کولو لپاره باید څنګه په کار پیل وکړو، دا به په دغه مرکه کې ووري چې زما همکاري وکمی جبرخیل د مشرانو جرګې لغړی اغلی مینا شیرزاد سره کړی ده.
اغلی شیرزاد، په افغاني ټولنه کې اکثره خځې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، په خاصه توګه بي سرپرست خځې ګڼ شمیر مالی ستونزې ګالي، خو د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي. ستاسو په نظر دوی باید څه وکړي چې په خپل پښو ودرېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ د دوه محترم اوریدونکو لمړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د دوی د حل لاره ما په نظر باندې دا ده چې د موږ هغه خویندې چې سوالګر دي او هغه په کوم لاسي صنایعو کې هم کوم لاسرسی نه لري او نشي کولای چې خپل مهارتونه په کار واچوي تر څو پورې چې و حلاله روزي لاسته راوړي. د دوی د حل لاره ما په نظر دا ده چې دغه خویندې چې په هر ځای کې ژوند کوي، د موږ په هر منطقه کې شکر موږ مسلمانان یو، دا چونې اسلامي ټولنه ده، د په مساجد کې مولا امامان لرو او د دې په ترڅنګ شوراګان هم لرو. دغه خویندو کورونه باید په نخه کې او دغه خویندو سره خبرې وکي او بل اخر د حکومت سره د دولت سره باید همغږي ولري تر څو پورې دوته د حل لاره پیدا کړي. خصوصا د خزو چارې ریاست په دې برخه کې ما په نظر باندې باید ډېر مسؤلیت احساس کړي. دوی ته په هر محل کې چې لازم وي هغوی ته باید د لاسي صنایعو کورسونه دایر کړي. د لاسي صنایعو کورسونه تر څنګ کولای شي چې په زراعت او مالداری بخش کې هم دوی وروزي تر څو پوری دی په زراعت بخش کې دی پروسس هغه کار لري چارې چې دی هغه هم هغه دغه زده کړو کی. په بیا د خويندې چې کله مهارتونه لاسته راوړل او په هغه باندې پوښول آګاښ ولي، هغه دی په هغه اولیا څه سامان لوازم مواد چې لازم دي هغه ته باید ورکول شي تر څو پوری هغه په لمړي سر کې هغه تولید وکړي او بازار ته وړاندې کی. او د دې ترڅنګ ک د سواد موزه کورسونه ورسره هم وی دا ډیره ښه وی که په غواله باز شایانو باندې مثال د یو څه لس جوړونه د حساب نیونه او د غوی لاستراونه چې کومه ده هغه خپل دغه حسابداري وکي، نو دا به ډیره ښه خبره وي. دغه خویندې بعضی وخت کې موږ وینو چې خصوصا کډوال هغه ماجرین چې راغلي دي یا چې په یو غریب کورنۍ کې څوک چې ژوند کوي هغه بعضی وخت کې د کوڅونو خاور خاشاک هم ټولي او لدګي ټولي، دوی شاید بعض امر سره مصاب شي. نو د دوی خویندو سره باید هغه مرسته وشي چې هغه په لومړي سر کې د ساتمې د خوانه او سلام مرسته وشي چې د دوی هغه معاینات تر سره شي. د معاینات نو وروسته موږ تاسو پیږو چې صحت هم د ژوند مهمه برخه ده. صحت او سلامتی په نتیجه کول شي انسان په خپل روزمره ژوند کې کارونه تر سره کوي، فعالیتونه وکړي او په ټولنه کې یو ښه ځان په ښه توګه ځان ثابت کړي. په ژوند کې همت او قناعت دا دواړه ما په نظر باندې یو ښه بریالیتوب دی.
ډیره زیاته مننه.
ترنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د خزو د مالی طرفه په ځان بسیاینې ته ځنګړې شوې و، په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم را سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي
جوړوونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ورېدونکو سلام آیا تاسو د مشورې په ګټو پوهیږئ
مشورې ډېری زختي زیاتې غټي غټي لري استاد زوند پر مشورو ولاړ ده
ولی ځینې خلک د کوم کار د کولو په منظور د خپل کورنۍ له غړو سره مشوره نه کوي
هغه خو دا سوچ کوي چې تر ما پوه په دې کورنۍ کې بل څوک نشته هغه ته خپل ځان ډېر مغرور ښکاري او په همدغه وجه باندې د بل چا سره مشوره نه کوي
او د اسلام له نظره مشوره کول څه حکم لري
و اسلام خو په ځواب تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي
خو ګورېدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان په کورنیو کې د کورنۍ له غړو سره په کارونو کې مشوره نه کوي او د مشورې د نه کولو په صورت کې کوم مشکلات رامنځته کیږي او د مشورې ګټې څه دي د موضوع په تړاو د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنیزو چارو له کارپو سره مرکه هم لرو زه سهار ګل مرزایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې چې تر پای عملتیا وکړي
اوریدونکو مشوره د دوا یا څو نظرونو یو ځای کېدل چې د مشخص موضوع د سیډلو او د حل لارو د پیدا کولو په خاطر کیږي همدارز مشران وای کوم کار چې په سلاوی به بلاوی په پرمختللو ټولنو کې د کورنۍ مشران د هر لوی او کوچنی موضوع د سیډلو په منزور د کور د غړو سره مشوره او د هغوی سلاره اخلي خو په ورسته پاتې ټولنو کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران هر کار په خپل سر او پرته له مشورې سر ته رسوي چې دا بیا په خپل ذات کې بدې پایلې لري په همدې تړاو د غزنی ولایت اوسیدونکی سلیمان چې به مشورې کار یې کړی او اوس له ستونزو سره مخ دی داسې راته غږېدلی دی
مارکیټ کې مې دوکان مې واخیست کور سره مشوره مې نه مې کړې لږ زیات تاوان مې ولاړ ډېر جګر خونش مونږ د مونږ کور کې نو چا ما سره مشورې ونه کړلې همدې لپاره لږ زیات تاوان مې کړو په دوکان کې ډېر وخت همداسې جګر خونه وم همدې کار لپاره قصدار شمه او ګار شمه ونه ولاړ نو د مونږ کور د مونږ پلار مور مونږ سره مشورې نه کوي نه مونږ مور مونږ سره مشورې کوي نه مونږ پلار نو به مشورې کار نو همداسې به چې مونږ غږ چې مونږ سره مشورې نه کوي دغه مشکلات د مخکې کې سل پسات ولاړ ډېر پښیمانه شمه خدا خصوص چې په ژوند کې چې مشوره نه کوي پاره کار کې سل پسات به تاوان وکړي هغه نو ولا کاش که خو مشوره مکړم چې مشوره مونږ نه کړل نو خپل دی ویني نو اوس قصدار شوی یو غار شوی نو څه وکړو د ټول خلک د افغانستان خلک نم دغه ما هیله ده چې باید خپل کول کې خپل ځامن سره خپل لور سره خپل ماشمان سره مشوره وکړي چې به مشوره کار چې څوک چې کوي هغه سل پسات به نتیجه ده
د مشورې اړینوالی لدې څرګندېږي چې د ولس مشر نیولې وزیران معینان او آن رئیسان د دولتي کارونو د ښه سمبال لپاره مشاورین لري او مشورې اخلي دغه شان داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران د کور د غړو سره مشوره کوي او ښې پایلې یې هم لیدلې دي د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب هغه کس دی چې هر کار په کورنۍ کې په مشوره کوي دا چې کومې ښې پایلې یې د مشورې کولو په صورت کې ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي
ولې نه زه خپل کور کې خپل مېرمن سره څوک چې نږدې ورته پلار مې ورور مې مور مې مشوره کوم دغه خبر ورته وړاندې کوم دغسې مشکل سره مخ کوه لار راته پیدا کړي هماغه لار راته پیدا کړي انشاءالله کامیاب یم خپل ژوند کې او په هماغه مشورې سره زه بریالیتوب ته رسېدلی یم او کورنۍ هم ما سره ټول غړي همکار دي هملاس دي سره هر مشکلات سره ستونزې سره مخامخ کېږي مشوره کوو هماغه مشورې سره په بریالیتوب سره رسېږو
په مشوره کار کول تر ډیره مسؤلیت هم تقسیموي او ښې مشورې د ښو پایلو ښکارندوی کوي د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی واحد وای چې د کورنۍ او ټولو غړو ته لازمي خبره ده چې په هر کار کې مشوره وکړي
نو مشوره ډیر ښه ده چې نننی عصر کې د مشورې ته ډیر ضرورت ده پر هر څه کې چې اوسیږي هر کار کې مشوره خو هر کار کې ښه ده په مشوره کې دا ګټه ده چې یو انسان ټولو مسایلو باندې نشي کولای چې پوه شي شاید یو کار کې عقل ونه رسیږي شاید یو کار ته درست انجام ورنه کړي هغه پایله بده وي خراب وي خو مشوره ډیر ښه ده چې سړی څو فکرونه یو ځای کېږي د مشورې په حساب باندې زموږ تاسې پخوانی کسان چې مشورې کولې خلکو سره کېنستله مثال ډیر غټ ستونزه به وه هغه به حل کړله لیکن اوس چې مشوره نه کوي دا غلط زموږ تاسې مملکت کې هر ځای کې چې خود څوک چې مشوره کوي هغه به موافق وي او څوک چې به مشوره رواني بس هغه ناکام دي ټول عمرات کو به ناکام وي
دا چې د اسلام له نظره په هر کار کې مشوره کول څومره اړینه خبره ده. دینی عالم مولوی نور الحق راته داسې غږېدلی دی،
د رسول الله په خپلو کارو کې د خپلو صحابه و کرامو سره دا مشوره کوله، د پاره دی چې دی یو بهترین اشخاص پر ده باندې وحی راتلې، پر دغه سربیره دا هم د خپلو صحابه و سره مشوره کوله. باز درانه کارونه چې به وه، هغه به هېڅکله د صحابه بې مشورې د دا کار نه کوه. نو موږ تاسو ته د توصیه په مشورې سره کړې ده، څوک چې مشوره په کور، په فامیل، د ملګرو سره، په یو جلسه کې، د قومان د مشرانو سره، په محل کې مشوره وکړي، هغه به ګه سره ان شاء الله رحمان کار ښه په خیر سره سرته رسیږي. و اسلام خپل وایي تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي.
درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو، په ګډه یې اورو.
وای دیسا مشوره خامل ده چې اولادو سره یا مور پلار سره یا فرور سره چې مشوره هغه نه خه مشوره والی چې خه ورته یو خبره وکړي چې صحیح.
زه احمد الله احمد چرسای وسوای وسیدون کې مو فرن کور مکریان کې مشوره کول خو ډیر ښه دی. اوس یو څو کار کې به سي کورنی سره مشران سره خپل مشوره وکي او کشان ټول نظر واخلي بیا ورسته هغه کار وکي. مشوره کول ښه شه.
منم احمد گل د جالبات وسیدون کې مشوره خو خدای پاک مونږ ته امر پدې کړي چې تاسو په هر کار کې مشوره کوئ او مشوره د څه چا سره وکړي چې هغه یعنی پوي وي. په هر کار کې چې مشوره وي نو هغه کې خیر وي.
خبرونکو، دا چې ولی په ځینو کورنیو کې د کور د غړو سره مشوره نه کیږي، د مشورې د نه کولو په صورت کې کومې بدې پایلې رامنځته کیږي، د مشورې ګټې څه دي او له چا سره باید مشوره وشي، په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د ټولنیزو چارو له کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
دا د مشورې ګټ پاړه برات معلومات راکې چې مشوره څه ګټه لري؟
مشورې ډېرې زخت زیاتې غټي ګټې لري. استاذ ژوند پر مشورو ولاړ ده. که چیرته موږ تاسې روزمره کارو کې له یو بل سره مشوره کوو او دغسې منظم مخته ځو، یوازې دا نه سي مینه او محبت به پیدا کیږي، مسؤلیت به خپریږي، د کورنۍ ټول اعضا به وکولای سوای چې دوی سبا څنګه فیصله وکړي، یعنی ستا کورنۍ به په یو مکتب تبدیلوي، هر یو غړي ته به دا ورښې چې که سبا زه نه یم نو دی به هم کولی
د چا سره باید مشوره وشي.
داسې خلکو سره مشورې وسي چې هغه نیک نظرونه لري، البته یو څه یې حاصل کړي وي، په ژوند کې کامیاب وي اقلا، او واقعیت هم ستاسې بریا غواړي او تاسې په ژوند کې کامیاب لیدل غواړي، د هغو کسانو سره مشوره ضرور ده. سل په سله کې ضرور ده چې د هغوی ژوند باندې تاثیرات راولي، یعنی یو کار ته کوي هغو پر ژوند باندې دغه ستا کار تاثیر اچوي، هغو سره سل په سله کې باید مشوره وسي. هغه کسان چې موږ تاسې ښه درک کولای سوای مختخ مشورې را کولای شو، د کور غړي بالکل زموږ مرګري.
خلاص سلام سي پوس راځو. حالات البته مخکې ته اشاره وکړه چې حالات ته باید وکتل شي بیا مشوره وشي. په کوم حالاتو کې مشورې ته اړتیا شته چې څوک د خپل کورنۍ سره او د خپل ملګرو دوستانو سره مشوره وکړي؟
حالات روغتیا هم فرق کوي او بعضي هغه وختونه دي چې موږ تاسو نه پوهیږو، حریان یو گیچ یو چې موږ نور څوک او حالات نه سوای ارزولای، نو په هغه وختو کې باید موږ تاسو مشوره وکړو. عموما خلک داسې وایي چې تاسې سترګې پټې کړئ او وګورې سي د څه شي کامیابي زیاته. که چېرته ته اتیا فیصده باورمند نو بالاخره ته باید فیصله وکړې او هغه کار سرته ورسې. لیکن بعضي وخت سړی ډیر کم باوري وي، ډیر کم، چې په هغه وخت کې باید ډیر زیاتې مشورې وسي او هغه مشورې داسې نه وي چې د احساساتو لکه مخته سیمه بیان کړي، احساسات پر بنیاد باندې.
ځینې کسان او ځینې کورنۍ داسې شری خصوصا مشران چې کوم کار کوي ځان اصلاحیتي بولي او مشورې نه کوي، نه د خپل میرمن سره، نه د هغه اولادو سره چې هغوی بالغ دي او پوهېږي خبره باندې، هغوی سره مشوره نه کوي، په خپل سر دا کار کوي. دغه کسان ولې خپل د کورنۍ غړو سره دوستانو سره مشناستر مشورې نه کوي دلته لا تاسو بولی
ډېرې داسې کسان سره غوې شاید عادت سی ويم داسې وي ل په خو وخت اوس خادت سی ويم داسې وي ځکه سیدی زیاتره وخت پیسې خپل کړی دي نو سعادت ضرورت دی ته نه ګوري دا فکر کوي کزه چیرې شي خوخ کمه اته په بازي کلو زایو کې مو خلک لرو چې اختر کالي لا بوټونه جامې هر څه خپل بچانو ته یا کورنۍ ته د پیسې لکه چې کوم رنگ باید وي او کوم ډول باید هیڅ خوخه یو بل شي ته نه ګوري دا دې دوه عادت سی وي او دا باید په ټولنه کې نه وي
او کوونی شي کومه بده پایلې بلري
بده پایلې هم دا دي کوم کار سي یو مشر کوي مشوره یې خپل یو بچی سره یا مثلا د کور له بل غړي سره خپل میرمنې سره ونه کله احيانا کاغه غلط راوځي نو دې دغه مشر او دغه غړي د کور بل غړي اترمنز بنفرات پیدا کوي بل اخره ځکه عمومي به ورته ګوري ټول پړه بده دي مشر په اړه باندې
خوګوریدونکو د کور کلی د دیونه د خبرونې مطالبه هم دومره وو تربیا خوایي.